سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لا ساده نړۍ نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو اروپایی ټولنه وایي افغانستان کې 8 میلیونه خلک د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. د آسیا سپیسیفیک لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګونو او د اقلیم د خرابېدو له کبله ډېرې کمې شوې دي. اروپایي ټولنه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د ایستلو لپاره د لاسي پمپونو او د څاګانو په کیندلو کې مرسته کوي. مخکې تر دې یونیسف خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې امکان لري تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. یونیسف زیاته کړې چې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو څخه 8 کسان د څکاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه ولستنه کابل کې په درو وهل. د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلامیه وایي دغه کسان له 2 میاشتو تر 3 کلونو په تنفیز هم حبس هم محکوم شوی دی. د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینټ په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او د دغې پالیسۍ د سملاسی درولو غوښتنه کړې ده. روسي چارواکي وایي نن دوشنبه د پوځ یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکو وایي ډګر جنرال فاینل سرورف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وتل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی نه دی. له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان تنخه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی وه. او کرملن د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي. د خبرې ترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې، اوکراینی او امریکایي استازو ترمنځ 3 ورځې راهیسې روانې وي بې پایلې پای ته ورسېدي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې د مسکو چې مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسی خلک برمتا او روسیې ته انتقل کړي دي. دا سومي سیمې وضعیت ناڅرګنده دی او جزئیات هم سندلاسه تایید شوي نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. اروپای ټولنی ویلې په افغانستان کې 8 میلیونه خلک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. په دې سره خلک هم شکایتونه کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډیر زیات دی. نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري. دلته خلک تستې نه تنګ دي چې کور په کور اوبو پسې ګرځي.
له دې سربیره له پاکستان نه 8 میلیونه راستنه شوي کډوال وایي چې په سړه هوا کې سرپناه نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور مطالب ته هم تم کې چیرته وخت و د یلداشپې د رسم رواج په اړه باندې به هم درته تفصیلي راپور ولرو. نور مطالب مشتملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 8 میلیونه ډېر کسان د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څکاک د پاکو اوبو کمښت یوه جدي او مخ پر زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څکاک په پاکو اوبو پسې ساتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل کرام راي کرام ناورو.
په افغانستان کې د ښاغ د پاک اوبو د کمخ پاړه د اندېخنو په دوام د اسیا لپاره د اروپאי ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې لېویشت میلیونو ډیر کسان د ښاغ پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمی وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیابه دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو د دفتر په بیان کې راغلی چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي رادیو ته وویل
دا خدي ماشومان موږ په خپل د غردنانه کنارینه یو د بل تنو کوبراړو په خرو باندې دا باندې نغټ مشکلات او دا مخامخ موږ د هلي لرو د حکومت د نورو غټو چارواکو چې موږ د مشکل ته پام لرنه وي چې موږ ته پیس د برابر کې نوري د بو د خریرات برابر کې موږ ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شي پدای کې بش.
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سطح ټیټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېخنه کې دي.
دلته د بو بيخي مشکل ډیر زیات دی نه ورته دولت مخنیوي کوي نه لری دلته خلک تستینه تنګ دي کور په کور وبو سګردي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنز شکایت کوي. د دې خار یو اوسیدونکو سید آغا ازادي رادیو ته وویل
د خلک د وبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا د ټانکی سره براوړي کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سلمتري نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو د څنګه وبنه لرو.
د ښاک لپاره د پاک وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجدي او مخ په پراخي دوستون زبلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23 مآ په یو بیان کې په افغانستان کې د ښاک د پاک وبو د کمخ او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی و. دغه سازمان ویلی و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمیر ماشومان د ښاک پاک وبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلی و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه اته کسان ککړي او به استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللې او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوی کډوال وایي د ژمي په سړه هوا کې به سرپناه او سخت شرایطو کې دي. دوی چې تازه لیرن او پاکستان ستانه کړل شوی ازادي رادیو ته ویل چې خپل کورنۍ او کوچني ماشومان او میرمن سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول پرته په بد حالت کې ژوند تیروي. تفصیل د فیروز عزیزی اورو.
مجبور زه خپل کډم را بار کې مونږ ته سرپناه ځای برابر سینور مونږ جمله دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل سوی چلوي کلن نعمت الله دی چې وای له خپل شپکسیزي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دې سړه هوا کې په غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بیلابیل موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کله ځوان کړای او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
سرپناه ختم ست سپینګریم را سره دی ډیر وخت اند خپل ملکان درګه کې مرته یو تا موږ سي درو مراوی ست په زور دی کيم ته کوم دی کيم نیر په غاره باندې هغه په زور وران کړ دغه ځکه کوم پولیس مش مشان نغلی وو بس هغه ور سره په زور دی وکړ وران کړ او بس موږ مجبور وو خپل کډم را بار کې موږ ته سرپنا جه برابر سي نو موږ دومره دغه نه غواړو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی درې دیرس کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپنا او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتي ډیر واسطو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ونی سي او په املی مم راغلي د وس سربره دا دا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه د نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو وځي له پاکستان راستن کړل سوي افغانانه بلکې له ایران په زور استل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم حالا زیات نگران هستم دیگه ازیت تر دیگه ما چیکار کنیم دیگه ما توی ایران 13 سال مونده
بودیم ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دی الله سکاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15,000 سلطنه او له ایران نه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه استل سوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکي خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2,000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژوند نشخورلای دی. د ایران دولتی خبری آژانس رنا د خراسان رزوی ولایت تابعه خاره د عمومي څرنوال لقول لیکلی چې دغه قانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولي په شمال ختیځ سیمو کې د سخت واورو او توپانو له امله بند پاتې و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
اسما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شو یو چې یوش میر افغانان د سخت یخنۍ نه عمل په لاره کې مړ شوی دی. همدا پرونې پلار ته چا خبرو کړی وو چې زوی مړ شوی دی. موږ ټول ډیر خفه واندې منیو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنز پر پوله د سخت یخنۍ لامل د خزو او ماشومان په ګډون د لزګون افغانانو د مړینې ل راپورونو وروسته اوس تازه زین ایرانی چارواکو اعلان کړی چې ل 2000 زیات افغانانی ل مرګ ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 20مه د خراسان رزوی ولایت د تایبات خار د عمومي سرنوال حجت صدیقی ل قول راپور ورکړی چې 2100 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه وختلو پر مهال د سخت وور وریدلو لامل سرحدی سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سم دستي ورسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شوی کسانو ته لومړني روغتي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړې دورسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړي چې له ناقانون او نامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو لمخې بهاله دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات زینو سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وختلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لزګونه افغان کډوال مړ شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والی ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او خای یو شمیر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته په ورستۍ او څو کلونو کې په دې هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو لامل ایران ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سخت او قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایران له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخکې غلازاده رادیو نوري کې چیرته مو زموږ د خبري خبرونه نوي اوردل کولای شي. د ازادي رادیو پر اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر وې پاڼه مندلای شي او پته ازادي رادیو .com د حالت لړ شي زموږ د خبرونه لاسره ووري. اوس هم ورزو د اسمت سروان هغه تفصیلي راپور ورو چې د یلدا شپې پاړه باندې جوړ کړي د چې یلدا شپه څه ډول شپه ده ولې د خلکو لخوا لمانځل کیږي او په لمانځنه کې عموما څه وي له اسمت سروان یې ورو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا ستا
تصویرونه می قتل و جړیدم
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږد شپه ده په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې. د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږد شپه د هجران له اوږد درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم. هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چای لزړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علمګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډیره کې یعنی نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډیره وخت ناشتې. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې باندې اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي. مګر په گاونډي ایران کې د شپه ډیره لمنځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موم کې مورته وایز لري ژوند دی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خو نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي هم په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو هوسی وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم او ورتوالې لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت، خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د شار خلک ډیر لمانځي او د یلدا پښپ باندې فالو نګوري. د پرات په پنځلسم بیا عین اندسې لنډیو باندې به لنډې به ویلې او فال به پکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچول او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغه څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشانې خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتل سي هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در ازوی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمنځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدونکو ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلی: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وجړې.